دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې حال درکو. د افغانستان په پکتیکا کې د لوبو په میدان د ځانمرګي برید، کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر د وژنې، د باړې نه د بیکور شو خلکو د ستونزو په بنو کې د یوې ادبي دستوري حال هم درکو. خړومبې د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
نمړی دا مهم خبرونه سرچکه. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مړو شمیر تر 50 ته وشته. د پاکستان په کراچي شهر کې د اومن نېشنل ګوند سیمیز مشر ډاکټر ضیاء الدین وجل سوی، او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د خبرو اترو نن ورسته ورځ ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مړو شمیر تر 50 ته وشته دي. د افغان چارواکو په وینا دا برید پرونه وخته د یحیا خیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو په کلی کې سوی دي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی په دې ځانمرګي برید کې د رسیدلي مرګ ژوبلې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
د ملي امنیت یو کارمند ده، څلور مالی پولیس کډرې، نور ټول ماغه دي ملکی کسان.
نادر خان کټوازی زیاته کړه چې شاید د مړو شمیر لا پسې زیات شي. د پکتیکا امنیه کمانډان تورن جنرال نبی جان ملاخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال په سیمه کې کوم لوړ پوړي حکومتي یا امنیتي چارواکي نه وو. ولسمشر اشرف غنی دا برید غندلې دي او د پکتیکا والی ته یې لارښوونه کړې چې سیمه ته مرستندوی ډلې واستوي. د پاکستان په کراچي شهر کې د اومنشتل ګوند سیمیز مشر ډاکټر ضیاء الدین وجل سوی دی. ډاکټر ضیاء الدین تیر شپه په اورنګي ټاون کې هغه وخت وجل سو چې د مخستان للمانځه او ورسته کور ته روان وو. د اومنشتل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته. مونږ د فورم لفظ ځکه استعمالوو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری شو، ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
ضیاء الدین پاسین صبح کې د اومن نېشنل ګوند له مخکښو مشرانو څخه و. تر پیښو وروسته د اومن نېشنل ګوند غړو د سین صبح د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج کړی دی. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاء الدین د وژنې پړه منلې ده. په داسې حال کې چې د ایران د ایټمی لانجی په اړه یو هوکړې ته د رسیدو مهلت نن پای ته رسیږي. چارواکو د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ په اړه ناهیلي څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خبرو اترو د دوام لپاره ډیپلوماتیکې هڅې د پرون ورځې تر وروستۍ شېبې پورې دوام درلود. ریټرز خبري ایجنټس پرون د اروپایي ټولنې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې خپل نوم نه دی څرګند کړی چې په خبرو اترو کې یو اړخیزه هوکړې ته د رسیدو عملاً ناممکن ښکاري. یو ایراني چارواکي په وینا کې د ایران له رسمي خبري ایجنټس ایس ناصر په مرکه کې دې ته ورته خبرې کړې دي. په دې خبرو اترو کې شریک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون ناوخت وویل:
جان کيري وای دلته زموږ خبرې اترې د یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو.
په دې خبرو اترو کې د شریک ایراني پلاوی یو غړي چې اژانس یا هویت نه دی ښودلې ویلي چې مهلت ته د پاتې وخت کمښت او ځینو نورو مسایلو ته چې بحث غواړي او باید حل سي په پام سره دا ناممکنه ده چې د نومبر پر 23 ما به یو هر اړخیز تړون وسی. عراقی ځواکونه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه یې د پلازمینې بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بیرته نیولي دي. د عراق د پوځ او کوردي ځواکونو سرچینو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 50 وسلوال په هغو عملیاتو کې وژل سوي چې د عراق پوځ شیعه دولتي ملیشو او کوردي پیشمرګ ځواکونو له جوالها او سیدیه ښارونو څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو پر مخه کړي دي. پوز او روختونون چارواکي وایي چې لږ تر لږه شل پېشمرګه او د شی ملیشو سرتیر هم په دې عملیاتو کې وژل سوی دي. دا ریپورتونه د خپلواک سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. په همدې حال کې په مرکزی شار رمادي او شاوخوا سیمو کې د نشتو راپورونه ورکړل سوی دي. عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې د امریکا د پوز د هوایی حملو او د شی ملیشو او سنی قبایلو په مرسته د داعش له وسلوالو څخه چې د عراق په شمال کې په سنی میشتو سیمو کې چټک پرمختګ کړی و ګڼ شمېر ښارونه بیرته نیولې دي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو تر بلکې لاندې سیمه کې د ملیشیا د هوایی کمپنی د یوې نسکورې سوي الوتکې د ټوټو د لټون عملیات پرون پای ته ورسېدل. د هالینډ حکومت وایي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د ملیشیا الوتکې ټوټې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې خارکیف ښار ته ولېږدول سي او وروسته به هالینډ ته یوړل سي. هالنډي چارواکو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې له ډیرو سختو شرایطو او د سیمې له ناامنۍ سره سره د څېړونکو ټیم له پلان سره سم خپل کار پای ته رسولی دی. اوکراین او د لویدیځ حکومتونو پر روس پلو بیلتون پالو تور لګولی چې د ملیشیا د هوایي شرکت د الوتکې له په هوا کې وشتلې ده. په دې الوتکې 298 سپرلي سپاره وو چې زیاتره پکې د هالینډ وو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې تاسو تر کلی وایو. په دا خبرونه کې تاسو د نور راپورونو تر څنګ د غ راپور نو ورېدئ. د افغانستان په پکتیکا کې د لوبو په میدان په یو ځانمرګي برید کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي.
هلکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې انتحاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په کراچۍ کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر ډاکټر ضیاءالدین په ډزو ویشتې او وژلې ده.
د پټې زون هغه نزدیکی کارکونونو هغه خپل لارې مطلب د سره د حالاتو هغه نه پرېښودا. نن د بدقسمتۍ نه د ماسپوتن مو چې د کله وکړو د کور سره جوخت په موټرسایکل باندې کسان لاړو دا چې د هغه شهید کړی.
او په بنو کې په یو ادبي دستوره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د وطن د درد قصه کړې ده.
دلته کې ګام په ګام ظلمونه مې روان دي نه مدلته کې هر ځای تار په تار هم د غریب ګریوان دي نو دلته په دې خلکو کې ژوند داسې دی لکه ویسخ کې چا تکه نیولې.
د سیمې ورلاره نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوردونکو چې اوډمبه دینا چې د پکتیکا د ځانورګي برید په اړه معلومات درکو تفصیل درکو اردو اسلام آباد ته احمد الله زمونږ همکار سره ټلیفون پکر خري ځان خبرو چې په دغه سیمه کې تازه صورتحال دی. احمد الله تاسو ستړي مو شوم احمد الله. د کلباغ ډیم معامله تر ډیره وخت خاموش شوه اوس بیا تازه شوي. د سیاسي مشرانو په بیانونه ورکي د عوامي نشترګون مشر سپندر ولی خان ویلي دي چې کلباغ ډیم او پاکستان یو ځای نشتلې. څه معلومات دي تاسو سره
شاهین؟ څنګه چې تاسو ویلا د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې کوم دی 13 ورځ په 400 کې د 400 ځنې کسانو چې هغه په ان پی کې شامل شول نو په هغه موقع هغه خبرو پر مهال ویلا لومبه خو هغه د کالاباغ دیم خبره وکړه چې یو وار بیا په ملک د کالاباغ دیم خبره راوچته شوې ده او دا خبره کیږي چې په کالاباغ دیم دی جوړ کړل شي او هغه خصوصا د پاکستان مسلم لیگ قاف چې کوم پرویز الهی دی هغه خبره وکړه چې هغه وایي چې لکه کالاباغ ډیم دی جوړ کړل شي او کنه موږ بلاړ شو سندیار او نور چې کم مشران دی هغه ته موږ سوال نه وکړو چې د ډیم جوړولو کې اجازه ورکړل شي نو هغه دا ویل چې د چولستان یا نور چې کومه زمکه دی هغه آبادول لپاره دا موږ څنګه اجازه ورکړو چې هغه راشي او د خیبر پښتونخوا د زمکه چې کومې دي د خلکو هغه بنجر کړل شي او دغه شان موږ په پنجاب آباد کو نو د څه خو هیڅ کلم نشي کېدل هغه دا خبر کړ چې پاکستان او کالاباغ ډیم چې کله دی دا یو ځای نشي چلیدل دا ډیره مخکې دا دغه غوښتنه چې کومه ده موږ لکه خښوې ده دا خبره نو په کار دی چې نور کوم سیاست وال چې دې خبر نه په قلار کینی او دې کالاباغ ډیم خبره نه کوي ځکه چې کالاباغ ډیم جوړول پښتنو سره سرالتر زیاتې دي او زمونږ د سیمې چې کومې دا ډوبېدل دي نو موږ به کله هم خپل پښتون قوم چې کوم دی او پښتانه چې کوم دي دا به کله هم موږ تباهۍ طرف ته پرې نه ږدو او موږ به دا ډیم جوړېدو کله هم پرې نه ږدو زه شاهین دا خبر وکړم چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ قاف چې کومه جلسه وه نو په هغې کې چودري پرویز الهي دا خبره کړې وه چې کالاباغ ډیم چې کوم دی هغه د ملک دپاره ډېر زیات ضروري دی او د دې ډیم جوړېدو سره به نه صرف چولستان او پنجاب کې نورې کوم ځمکې دي هغه به آباد کړل شي بلکې د دې نه به ډېره زیاته بجلی هم جوړیږي او که چېرته د دې خلکو خصوصا د هغې د عوامي نیشنل ګوند او نور دې ته اشاره وه که د دوی د کالاباغ ډیم نوم نه یې خوښ نو د ډیم له به موږ پاکستان ډیم نوم کېدو نو دغه شانتې به دا ډیم موږ جوړ کړو او د دې به فایده چې کومه ده هغه صرف پاکستان او پاکستانی قوم چې کوم د دې ته به فائدہ ورسی خو د دین وړاندې د سند اسمبلی کې کوم چې نثار کړو دی او دغه شند هغه نور کوم غړي دی د پیپلز پارټي هغه هم د کالاباغ ډیم په سختۍ سره مخالفت کړو او هغه دا ویلی چې دا خبره که څوک کوي چې کالاباغ ډیم به جوړ کړل شي نو یا به هغه کالاباغ ډیم جوړي یا به موږ قبلې لکه په هیڅ صورت کې موږ کالاباغ ډیم مسله چې کوم د کالاباغ ډیم جوړېدل چې کوم دی دا به موږ پرې نه دو او دا به موږ سره او ټول قوم سره دا زیاتې دي نو موږ د دې کلم حمایت نشو کولای
د مشال رادیو د گل دورزی اونیس پروگرامونا
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لس بجی
د مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
د تاریخ پانا
پا پاوکم درو بجو
زما کور زما کله
پا پاوکم سلور بجی
روختیا او درملنه
پا اتمنت دا پاسا سلور بجی
نن د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه هم کیږي په دغه اړه باندې معلومات اخلو په پیښور کې موجود د خپل همکار خالد خان خیشګی نه خیشګی صاحب ستړی مشي ته وایم سهار هم په خیر
خوار مشي ډېره مننه استاذ او د اورېدونکو هم سهار په خیر
ډېره مننه خالد خان نن د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه کیږي په دغه غونډه کې یعنی ایجنډا څه ده په کومو موضوعاتو به خبرې کیږي او تر اوسه پورې چې د اسمبلی غونډې شوې دي نو یعنی په کومو معاملو قانون سازی کیږي اسې د خلک راټولېږي او خوريږي کنه څه کاروم روان دي
دا مننه شاین بالکل تاسو لري خپل پښتنو کا دا سملی غونډه د تیر یوې میاشتې نه دا شروع شوې ده حکومت له وګړو نو وخت په وخت دا زندول کیږي په دې غرض یو خو لوی خبره ده چې دا سملی اجلاس دا غونډه حکومت راغښتې ده او دوی په خپل قانون سازی کوي حکومت ګورو نو د حکومت د غړو له طرفه یا کوم وزیران چې دي ایون د سدي وزیرالات چې دي هغه دوی کې دلچسپي نه ښیي دویمه وجه شاهین دا ده چې دا سملی اوس د ډیپټي سپیکر یا مرستیال سپیکر چې د هغې نه بغیر تللی دي لکه ډیپټي سپیکر امتیاز صاحب چې و هغه ته اوس د قانون وزارت ورکړی شوی دی نو ډیپټي سپیکر یا د مرستیال سپیکر د چوکۍ چې ده نو دا خالي پرته ده نو سپیکر اسد کیسر چې کله څه کارونه وي هغه خامخا خپل حلقه کې ځي نو سملی دا غونډه ډېر وخت پورې ځکه وځنډي چې ډیپټي سپیکر نشته لکه چې هغه به مخکې چې به ډیپټي سپیکر و نو چې هغه وکړه نو بیا به د اسمبلی مشري یا هغې صدارت چې به هغه به ډیپټي سپیکر کوره نو یو خو دغه بدقسمتي ده چې د ډیپټي سپیکر دغه چوکۍ د ډېرو ورځو نه خالي نه بلکې د یو میاشت چې څنګه دغه غونډه شروع شوې ده نو هغه خالي ده او دغه باندې په لومړۍ ورځ د اپوزیشن ګوندونو واکاو تم کړو احتجاج هم کړو چې په کار ده چې زر تر زره د سپیکر د عهدې لپاره د سپیکر د عهدې لپاره د ټاکنو یا د انتخابات اعلان وشي چې بل کس پرې دغه شي د دې لپاره اپوزیشن ګوندونو خپل امیدوار هم ټاکلی دی خو د حکومت طرفه سنجیدګي نه راځي لوی لوی کارونونه دغه شوي دي یا کوم کارون سازي شوي ده نو پدغه کې ابول اور د سینیئر سټیزن یا د مشران خلکو د پخ
ډیر مننه خالد خان خوشاله اوسه اوردونکو اوس راځو د پکتیکا دغه پیښه ته د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال په یو د لوب میدان باندې ځان مرګي برید شوی دی چې په نتیجه کې 500 زیات کسان وژل شوي دي او د شپېتو نه ډیر چې دي هغه زخمیان دي. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد تکل پر راپور کې و.
د پکتیکا ولس پرون یو ځل بیا د خپلو ځوانانو د ویر پر ټغر کې ناست. چارواکي وایي چې د یایا خیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو په کلی کې د دې برید ډیری قربانیان ملکی وګړي وو. د پکتیکا د امنیه قومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل وویل چې ځان وژونکي د کلی د والیبال په یو میدان کې د ځوانانو او ماشومانو په ګڼه ګوڼه کې ځان والو زاوه.
د خیلو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه دی کلی ده الکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا خونړی حمله غندلې. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی ویلي دي چې دا ډول وحشیانه او بېرحمانه وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. ولسمشر د پکتیکا والي ته په ټلیفوني خبرو کې لارښوونه کړې چې د برید سیمې ته مرستندوی ډلې واستوي او همدارس د دې حملې د عاملانو د ژر تر ژره نیولو سپارښتنه یې کړې. څلور میاشتې مخکې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې هم په یو ورته برید کې نږدې 50 کسان ووژل شول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی وایي د پرونی برید قربانیان هم د اورګون د پیښې په څیر محدود شمیر پوځیان او پاتې ټول ملکیان دي.
زه چې خبر یم د والیبال لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي دغه د سنګرام سوزان سیم دغه زکوونکي د ملي امنیت یو کارمند ده. څلور مالی پولیس کډری نور ټول ماغه دي ملکی کسان.
د پکتیکا ولایت د امنی قومندان جنرال ملاخیل وویل چې د پیخه پر محل پسیمه کې کوم جک پړی دولتي یا امنیتی چارواکي نو. د یحیی خیل ولسوالی د پکتیکا ولایت له ډیرو امن سیمو څخه ده او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم پکې محسوس نه دی.
په راپور کې موردل چې په پکتیکا ولایت کې پروند والیبال په میدان کې ځانمرګي برید په نتیجه کې له 500 زیات کسان وژل شوی دي. د پکتیکا د امنیا کمانډان تورن جنرال نبی جان ملاخیل له احمد تکل سره په مرکه کې په دې اړه تفصیلي څرګندونه کړې دي.
پورن په صدرنی بجو باندې د خیرو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه دی کلی ده هغلته دغه د منطقې د دغه جای الکانو ماشومانو او باج سیل بین چې مغلطه وو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه دغه موقعنه د وطن دښمنانو هم د موږ بي دفاع خلک هم دغلته هدف لاندې راوسته او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په همدغه دشته کې په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله دا عمل اوسه.
کمانډان صاحب که دغه د پیښې د ځای څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ځای دی؟
د غیبی خیلو یو کلی ده. دا لږ د ولسوالۍ نه لرې پروت په یوه دښته کې چې د والیبال میدان و هلته دا د منطقې الکانو ماشومان مسنده هلته تللي والیبال یې کوو د دوی په د والیبال باندې اخته وو بعضې کسان نور چې چا طرف خلک یې مثلا دغه سیل ته ورغلي وو مغه دغه الکانو د والیبال سیل یې کوو په دغه وخت کې انتحاري د دې موقعنې استفاده کړې ده په همدغه ځای کې مثلا چې موږ بې دفاع خلک او الکان ماشومان هلته مثلا والیبال باندې اخته والیبال یې کوو دلته د انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په دغه ځای کې چې دا د والیبال لوبه روانه وه دولتي چارواکي وو یا د پولیسو قومندانان یا مسؤل کسان یا نور مهم چارواکي هلته وو چې ځان وژونکي په نښه کړی وي؟
دولتي چارواکي په غو محل او منطقه کې نسته او نو ورغلي هلته صرف والیبال لوبه کوله نو دلته داسې څوک نه اوسي دوی د مشخص په نښه کوي.
تاسو سره داسې څه معلومات شته چې دا حمله به چا کومې ډلې او د څه مقصد لپاره کړی وي؟
ټول څه معلومه ده چې د اسلام دښمنان د موږ د وطن دښمنان د موږ د خلکو دښمنان د بیگانه او استخدام شوي افراد اشخاصو له طرف نه همدغه سي عملونه ترسره کیږي دا د وطن دښمنانو کار.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
په کراچۍ ښار کې د عوامي نشتلګون سیمه ییز مشر ډاکټر ضیاءالدین وجل شوی دی. ډاکټر ضیاءالدین په سند صوبه کې د عوامي نشتلګون له مخکښو مشرانو څخه و. د پیښې وروسته دغه ګوند کارکنانو د سند صوبې د اعلی وزیر د کور مخې ته احتجاج کړی دی. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاءالدین د وژنې پړه منلې ده. په دغه اړه تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې اورو.
پولیس وای پیغا د اتوار او گل په منځنۍ شپه پورنګي ټاون کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو په ډاکټر ضیاءالدین د هغه د کور سره نږدې ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې نوموړی وجل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې جنرال سیکرټري یونس بونیری له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ډاکټر ضیاءالدین د دوی د ګوند یو له نظریاتي او زړو ملګرو څخه وو.
ڈاکٹر ضیاء زم وٹی سینئر ملگرے دے ضلع ویسٹ مدد ہوں صدر ہوں مخ نس میں سے مخ دے تو کور با دے بم دھماکہ دے تو کور با دے شروع ہوا بیا ورتا بم ہوں کے ہو جو تگا شان دے تو مختلف تھریڈ دو ٹیلیفون مرات لے لو دے تگا خلقو کہ تو سیاست مکو ہے ان پی برے دا مول پیسے رکھا او دے چوں کہ مطلب دے پارٹی زو لگا نزدیکی کارکون نو خپل لارے مطلب دے سر دے حالات ہو اگر نفر خدا نند بد قسمت ہے ما سلطان مول سید کل ان کو کور سر جو خط مستقل باندے کسان دانو دا زندگی شید اگر شہید کرے شو.
عوامی نیشنل گون لوگدے مودے زن روستو 13 ہفتہ پ کراچی کی یو زل بیا د خپل سیاسی خوزختونو د شورو کولو اعلان کړی دی. پ دې ہفتہ کی د یاد گون پغړو او مشرانو دا دویم برید دی چې تر سره کیږي او مرګ جوبل اړوي. د پیخ روستو د عوامی نیشنل گون کارکونانو د سین صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاج وکړو. د عوامی نیشنل گون صوبائی جنرل سیکرٹری یونس بنیرے وائی وسلوال پا کراچے کی دو دوی یو یو تن وجنی خو انتظامیہ پا دے لڑکے ہیچ نکوی
مونگ دا سی بیسو گا خلق پاتی شوچی نن پا دے خار کے زمون دمرا مطلب دے زلی صدر خوش شہید کی گی خود دی ملک دے خار دے انتظامی کیا زمون سر رابطہ ندر کری اور دا مجبورے نمونگ دا پیسلہ اکڑے چی مونگ چونکی پا مڑو ماندی سیاست نکو او مړ زمون د فار شهید دی او موږ د شهید په حکومتي کولم نه غواړو او د حکومت وخت د دغه سوال کوم چې مته تر کومه پورې به موږ د الله شنو چتو او موږ به مطلب د جنازې کو په خاموشي و د خپل سپارو صرف او سرویس نه غواړو موږ په خار کې خپل تاسو غواړو او د خپل ګرو قاتلان موږ ته پکار دي.
پر ډاکټر ضیاءالدین د تر سره شوی حمله پړه وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې په خپل غاړه اخیستې ده. د ګیلمن مسعود په نامه یو تن چې ځان د دغه ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې 13 شپه وخت ویلی عوامی نیشنل ګوند یو سیکولر ګوند دی او دوی به د دی پغړو او مشرانو حملو ته دوام ورکوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
څنګه چې په راپور کې واورید په کراچۍ کې د عوامی نیشنل ګوند یو ځایي مشر ډاکټر ضیاءالدین د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. په دغه اړه باندې د عوامی نیشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین ویلي دي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند ځایي مشر د وژنې پر ضد باندې په پیښور کې احتجاج کوي. د مشال ریډیو د همکار بوریوال کاکړ سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده.
افسوس خبره ده ته مخکیم چې کوم دی نو ترټو او په دغه باندې مته چې داسې حمله شوې وه او یې کې بچي او دا په کار وه د حکومت ذمواري وه چې یو سړی د خپل د ګوند طرف نه ډېر ذموار دی او د پیشې لحاظ هغه چې کوم دی هغه هلته خپل شهرت او اهمیت لرلو او حکومت داسې بنده ته چې کوم دی پروټیکشن ورنه کړی شو او دا یو روټین دی او بس سیوا د دې نه بلکې نشته چې نامعلوم خلکو ویشتو عوامي نیشنل کوارټر د طرف نه مونږ خپل دا فیصله کړې ده چې تر دې وخته خو مونږ چېرته پوره من احتجاج هم نه دی کړی. مونږ یقینا چې همه تشدد خلک یو خو دا د تشدد د نه د احتجاج خپلې لارې شته او هغې لارې به مونږ اوس استعمالوو ځکه چې کوم دی نو بې اجازه مونږ د کراچۍ ملګرو لاشم چکم دے سیم ہاؤس مخت ہے او ملگری انہا غنشو احتجاج کو او منگنن چکم دے پخپل پپے خور کے دولس بجے چکم دے نو غی سرد ہے یک جہتا ہے او دلاغ اظہار بکو او دلتے بخپل چکم دے نو زانتا مطلے چی حکومت دا یادگیر نو ورکو چی کدا حکومت مطلے چی اس نشی کولے او تحقیقاتم نکی تحفظ هم نه ورکوي او کوم خلکو ته چې ترټ دی هغوی ته تحفظ دپاره چې کوم دی وسایل هم نه ورکوي. دا حکومت دا فکر
میا صاحب په دې اړه تاسو مخکې هم خبرې کړې وې غالباً په سواد کې چې موږ نورې جنازې نه سو پورته کولای، نو دغه ستاسو احتجاج به یوازې د همدې ضیاءالدین صاحب پر مرګ وي کنه مخته هم څه بله تګلاره ټاکئ یا فیصله مو کړې ده؟
بالکل، دا خو موږ آغاز کړی دی، تاسو پخپله فرق محسوسوئ چې د مخکې په نسبت موږ به بدلې په خاموشۍ باندې خپل شهیدان ښخول او دې کې تعداد سوا کېدو، تر دې پورې چې میډیا به له کوریج ورکول هم کمبینو بند کړ، او بس یو پټی به تېره شوه چې د عوامي نشر پټی یو ورکر یا لیډر یا عہدیدار چې کمبین وویشتی شو سوا د دې نه بل څه، تر دې پورې چې تر دې وخته به زمونږ د پټی کس چې شهید شو دی وسره د پټی نوم هم ناخېستو، او بس په روټین کې یو دلته د خلکو چې چرګه مړه شي بازار بند شي دکانونه بند شي او هغوی مطلب خپل احتجاج کوي، نو مونږ یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته او مونږ به نورې لارې خپلو. مونږ د پرامن لفظ ځکه استعمالوو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل ځان د حفاظت دپاره چې کوم دی هر قسمه قدم اوچتول چې کوم دی هغه جایز دي، مونږ په چا ډز نه کوو، مونږ سو کورونه سو کوخونه، خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې او د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د ګلزار لم په آواز باندې د رحمت شاه سایل لیکلې دغه غزل باندې
سائلا د پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم دزڑ پوینو روزان لانا
د ګلزار لم پواز در احمد شاه سایل لیکلی غزل مورید اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې شوې دي د بوروال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مروشمیر تر 50 ته ورسېده دي. د افغان چارواکو په وینا دا برید پرونه وخت د یاخیلو لسوالی د غیبی خیلو په کلی کې سوي دي. د پکتیکا امنیه کمانډان اتورن جنرال نبی جان ملاخیل مشال ریډي تویل چې د پیژو پر مهال په سیمه کې کوم لوړ پوړی حکومتي یا امنیتي چارواکي نه وو. په ولسي جرګه کې د پکتیکا استاذ نادر خان کټوازی په دې اړه مشال ریډي تویل چې په پوجلسو کې لوی شمیر د ماشومانو دی. د پاکستان په کراچي شهر کې د اومي نېشنل ګوند سیمهیز مشر ډاکټر ضیاءالدین وژل شوی دی. ډاکټر ضیاءالدین تیر شپه په اورنګي ټاون کې هغه وخت وژل شو چې د مخستان لمنځه وروسته خپل کور ته روانو. وسلوال طالبانو د هغه د وژلو پړه منلې ده. د افغانستان اولسي جرګې له امریکا سره د دوه اړخیزو امنیتی تړون منځوري ورکړی ده. افغان پارلمان په هینال کې له ناتو سره هم یو بیل تړون منځور کړی دی کوم چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د ناتو عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د اولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی تیر ورځ اعلان وکړ چې د اولسي جرګې لوی اکثریت غړو د دې تړون په حق کې خپل رائے ورکړی دی. په داسې حال کې چې د ایران د اټمي لانجې په اړه یوې هوکړې ته د رسیدو مهلت نن پای ته رسیږي. چارواکو د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ په اړه ناهیلي څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خبرو اترو د دوام لپاره ډیپلوماټیکې هڅې د پرون ورځې تر وروستۍ شیبو پورې روانې وي. او عراقی ځواکونه وایي د اسلامي دولت ډلې څخه یې د پلازمینه بغداد د شمال ختیځ دوه شهرونه بیرته نیولې دي.
مهم خبرونه مورید اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې زمو همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دلته په پراګ کې منور شاه تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو نه ځنې مهمه برخه راټولې کړې دي. دغه دواړه راپور نور
جنگ رسپانه خپل ادارې کې د ملکی سیاسي درجه حرارت کې چې کمې تیزی سره اضافه روانه ده هم هغه رفتار سره په حکومتي پالیسیانو تنقید هم روان دي. ادارې وايي په دې پس منظر کې ځینې حلقو لاړه د درمیاني مودې انتخاباتو خبرې کیږي خو د دې باوجود حکومت مطمئن ښکاری. ادارې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې روان انتخابات به کال 2008 کې کیږي او هر پاکستاني به د هرې پارټي په کارکردګي ووټ ورکوي. ادارې زیاتوي د ترکه واحد لاردا ده چې آئین او جمهوریت نظام د چې کومې خامیانې دي د هغې صحیح کولو کوشش وکړي شي. ادارې مخکلي کې د آئین مطابق اپوزیشن د حکومت خلاف احتجاجي مظاهرې کولی شي خو دا مظاهرې شدت پسنده او د قانون خلاف ورزي کې بدلول سره جمهوري عمل او ترقی په لار کې خنډ جوړې دي شي. نو په کار ده چې سیاسي مسلې د مذاکرات د لارې په آئینی طریقه هواري کړي شي نو د سره به جمهوري ادارې او جمهوریت مستحکم وي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو مشرانو او د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو په مشرانو یو مشتمل جرګې د قبایلي سیمو د کډوالو په زر واپسې زور ورکړی دی او ویلي دي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره د کډوالو ته مناسبه پیکیج هم ورکړی شي او د کورونو او سکولونو بیا رغونې لپاره د مناسبه بندوبست وکړی شي. ادارې وایي وسلوالو خلاف د اپریشن په اړه د حکومت موقف دی چې په دغه علاقو کې به هغې ته بیا اجازت نه وي. دا خبره کله یقیني جوړیږي چې وسلوال به واپس نه راځي د دې په اړه حتمی حکومتي بیان نه دی راغلی خو ادارې لیکي چې څنګه کډوال په مشکلاتو کې ژوند تیروي داسې هغه وسلوال به هم وي او د واپسې کوشش وکوي. نو په کار ده چې په دې لړ کې حکومت قبایلي مشران په اعتماد کې واخلي چې خپل علاقې د وسلوالو نه محفوظه وساتي او دا کار د پوست په تعاون مقامي قبایل کولی شي. ادارې زیاتوي د متاثرې علاقو او د کډوالو بیا بحالې لپاره د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې لړ کې په هنګامي بنیادونو د نقصاناتو اندازه لګول پکار ده. ادارې اخیری کلی کې دا هم ضروری ده چې د بیا بحالې او د کډوالو بیا واپسې عمل لپاره د قبایلي مشرانو په مرسته کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په حق لا په دیوالونو نارې تر سترګو شوې چې داسې سرګندوي د دې ډلې سناسه اثرات د هیواد ته رسیدلې دي. دته په اشاره سره دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي دا به زکه د حیرانتیا خبره نه وي چې په تیر وختونو کې هم د سیمه ته د نړۍ بیلابېلې وسلوالې ډلې را رسیدلې دي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې خو په اسانه وسلوالو ته د هلو زلو موقع په لاس ورځي. ورځپاڼه لیکي که څه هم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو را سمدستي وروسته خپل یوه وینا کې ویلي وو چې په دې هیواد کې به هر وګړي ته د خپل مذهب قائم ساتلو ازادي وي، خو هغه مذهبي ډلې چې اول د پاکستان د جوړېدو خلاف وي وروسته یې دا موقف خپل کړو چې پاکستان خود مذهب لپاره جوړ شوی او په کار ده چې د دغو ډلو د فکر سره سم اسلام پکې نافذ کړی شي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق حکومت ترلاسه کول او په افغانستان کې شوروي یرغل په مقامي او نړیواله کچه دغه مذهبي سختدریزو ډلو ته د خپل اثر رسوخ زیاتولو موقع ورکړه او جنرال ضیاء د خپل امیریت پر مهال په آئین کې هم ځینې داسې بدلونونه وکړل چې له وجې تر دې دمه زیاتره ولس سرګردانه دی. په موجوده وخت کې پاکستان په یوازې د سخت دریځي او ترهګرۍ مقابله نشي کولای، خو په کار دی چې په نړیواله مرسته د اسلامي دولت او نور وسلوالو ډلو خلاف چټک ګامونه پورته کړي. بلخوا د روان کال تر اخیره د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه د وټلو پلان لري چې لوجي ځنې خلک اندېښمن دي چې د دې هیواد سره به د روان کال نه پس نړیوالو مرستو کې هم کمی راشي. د لړکه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو میاشتې په سلورم نیټه په لندن کې کېدونکو یوې غونډې ته روان دي. په دې حق لاخ پر یو لیکنه کې واشنگتن پوسټ ورسپانه وای د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په لړ کې به ولسمشر اشرف غنی ته ځنې خبرې په پام کې نیول پکار وي. اول دا چې نو موړی به نړۍ ته د خای چې د حکومت خلکو ته هر ډول سہولتونه او امنیت ورکول شي. دویم دا چې په دې هواد کې د خزو ژوند خوشي او ټول حقونه ورته ورکول کیږي. ورسپانه لیکي چې د نړیوالو مرستو لپاره به ولسمشر اشرف غنی نړیوالو ته دا هم ثابتوي چې د بډو رشوتونو او درغلۍ مخه بنسي، ځکه چې زیاتره مرستندوی ادارو او ځنې هوادونو په تیر حکومت تور لگاوه چې په بډو رشوتونو او درغلۍ کې لاس لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایران وایي د دې امکان نشته چې تر سبا د نړۍ له قدرتونو سره یو موافقه ترلاسه شي. لویدیزو ډیپلوماټانو هم په ویانا کې د ایران د ټیمی پروګرام په اړه په روانو خبرو کې د جدي اختلافاتو خبره کړې ده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې وو.
ایران وای د نړۍ له قدرتونو سره د دې هوا د اټومي پروګرام په اړه یو هر اړخیز توافق خای سباتر لاسه نشي. د خبرې د ایران د محصلینو خبری اژانس اسنا په ویانا کې د ایران د یو مرکچي له قوله کړی ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو لپاره سبا یعنی د نومبر 4 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران د څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمینه ویانا کې په دې اړه خبرې تیزې کړې دي. د ایران اسنا خبری اژانس په ویانا کې د ایران د مرکچي پلاوی دی وغړي له قوله چې نوم انری سرګن شوی ویلي کم وخت چې ورستۍ نیټه ته پاتې دی او یو شمېر مسلو ته په پام سره چې نور بحث ته اړتیا لري او باید حل شي دا ناممکنه ده چې د نومبر تر 4 نیټې پورې یو نهایي موافقه ترلاسه شي. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې که د یکشنبې تر شپې پورې موافقه ترلاسه نشي یو له انتخابونو دا دی چې د خبرو د غځېدو په اړه بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروستۍ پړاو د سیشن بي پورس پایل کړ. د دې خبرو هدف دا دی چې تهران خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي او په بدل کې لویدیز هم پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه لري کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په روانو خبرو کې برخه اخیسته پرون په ویانا کې وویل دواړه لوري سخت خبرې مخته وړي خو تر اوسه پورې جدي اختلافات په خپل حال پاتې دي.
جان کیری وایي دلته زموږ خبرې اترې د یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو.
ایرانی او لویدیزو ډیپلوماټانو چې په ویانا کې د روانو خبرو له جریانه خبر دي. رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د ایران د یورانیمو د غني کولو د وړتیاو او د بندیزونو د لری کولو په اساسي موضوعاتو کې ډېر سره لري دي. ایران د لویدیز هغه ادعا ردوي چې د هیواد د اټومي وسلو د تولید پلټه کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 1500 15,000 او 1,000 کلو هارت ساوری دلشه.
د جماعت اسلامی پخوانی مشر سید منور حسن ویلی دی په پاکستان کې جمهوریت نه بلکې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله د ستونزو حل دی. نوموړی دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند نه یوازې په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان د جماعت اسلامی د پخوانی مشر د بیان ته په کوم نظر ګوري؟ د بوریوال کاکړ پراپور کې
د جماعت اسلامی پخوانی مشر سید منور حسن د شنبه په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند غونډې ته وویل دی دا خبره په ډاګه کوي چې تر څو په ټولنه کې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله نه وي عام سوی تر هغه وخته اوسنۍ ستونزې نسی هوارېدای. د ده په وینا دا ځکه چې یوازې د انتخاباتي سیاست او جمهوري نظام له لارې اوسني حالات نسی کابو کېدای. د جماعت اسلامی د پخوانی مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند یې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې لا تحریک انصاف سره په حکومت شریک دی بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وای د مذهب پر نامه سیاست کوونکي ګوندونه د خپلو موخو لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کوي.
هغوی په درې توګه په ریاست اثر اچول غواړي. یو غواړي نه خو په پارلیمان کې ناست دي د قانون جوړولو په ذریعه، دویم سماجي ادارو د خپل توجی د مذهبي توجی مطابق راوستو په بنا، او دریم د کلتور یا چې کوم د خلکو کړوړ دي یو ژوند دی د ژوند تیرولو په طریقه کې د اثر یا د اغیز اچولو په طریقه په دریو واړو غاړو داسې روان دي او زما خیال دی چې ډېر لوی یو اثر یې جوړ کړی دی.
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جماعت اسلامی په ګډون ټولو سختدریزو ګوندونو په دې لړ کې پر ټولنه خورا زیات اغیز کړی هم دی. سراج الحق د روان کال په اپریل میاشت کې د جماعت اسلامی د نوي مشر په توګه له دندې سمبالولو راهیسې نه یوازې په خپله په ظاهره په پاکستان کې د جمهوري نظام ساتلو لپاره هلې ځلې کړي دي، بلکې نور ګوندونو ته یې هم په وار وار خواست کړی چې د آئین او پارلمان درناوی وکړي. د سیاسي چارو بل کارپو اعجاز خټک وای که څه هم د سراج الحق او منور حسن طریقې کار یو له بل څخه بیل ښکاري، خو نظریه یې یو ده.
دا فکر په اسلامی مذهبی انتها کا پنج کلپے کا ملے کا مجھے دے آنے سے بے زیاد دے اپنے جمع جانی کے لئے نور جنی کے لئے آمد او کندائی اس سے پر روان دے یہ لئے خطرہ دا دا بسیاتی شکر سن رہا خوی اب وہ سورہ جنور یا خوی دا دا القاعدہ نا طالبان نا زیاد خطرناک شیر روان دے.
اجاز خټک زیاته کړه چې که څه هم منور حسن پخوا هم په جماعت اسلامی کې دننه د سخت دریزی فکر استازی پاته سوی دی، خو پر دې اوسنی دریزی د داعش وسلوالې ډلې اغیز ښکاري. په پاکستان کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد د ځینو نورو تورونو ترڅنګ د دې تور له کبله هم له تیرو څو کلونو راهیسې د پېښور په زندان کې بندي دي چې په خپلو ویناګانو کې به خلک تشدد ته هڅول. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضی انور وای د صوفی محمد په پرتله د منور حسن پر ضد لا سخت ګام اخیستل پکار دی.
صوفی محمد خو چې دی نه دادا هغه حیثیت نه و چې کوم د منور حسن حیثیت دی. نو منور حسن باندې حکومت دې سوچو کې یو حکمرانان دي وایي زمونږ فوج دي مو وایي چې دی د دې باندې سیکشن اخلي.
پروفیسر خادم حسین وای د پښتنو په وطن کې چې څه روان دي په داسې حالاتو کې د منور حسن غوندې نور داسې فکرونه لا تشدد ته لمن وهي.
دا قسمه دریس چې کوم د منور حسن د غاړې نه یا د سترجلک د غاړې نه راځي یا د جماعت اسلامی د نور مشرانو غاړې نه راځي، دا عمومي توګه باندې په پښتونخوا کې دننه کې تنازع او تصادم زیاتولو سبب جوړیږي. دا لوی امکان دی چې په پښتونخوا کې دننه یو بل عمل چې کوم په اتیایم کې شوشیو چې د ځوانانو ډېر لوی تعداد هغي په سنته طریقه اثر کې واغست او هغه د جنګ لپاره په سیمه کې او په ریاست کې د جنګولو لپاره تیار کړ. دغه شان ما تخکاری چې یو بل دور په پښتونخوا اداره روان دی.
منور حسن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دې له کبله عملیات کوي چې هغوی د پاکستان آئین، پارلمان او په ملکي جمهوري نظام نه مني.
راپور مورده د منور سر منور حسن کوم چې د جماعت اسلامی په خوانی مشر دی دغه د بیان پاړه په دغه موضوع نور باس کو. دغه پښتنه زمونږ همکار مجید بابر د قانونو چارو کارپو افتخار ګیلانی مخې ته خېدا چې د داسې قسمه سیاستدانان داسې قسمه بیانونه ورکوي چې دغه سره د تشدد تلار هواریږي نو د ریاست سزي مواري جوړيږي نو په دغه اړه باندې افتخار ګرانی وای
جہاد سے سر خلاف جہاد دی ہو رہی جہاد میں سر خلاف کی جہاد اخبل وطن کے قائد اخبل وطن کے جہاد پکال نمبر پر قانون خلاف نہ ہو یعنی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو دی گانا ملک کے بعد کرنا یہ بول بس یا حکومت وجنو یا بخل وجنو آخو قانون آخو قانون شتاو کے آئین مشتاو قانون مشتاو
او بل گیلانی صاحب چې منور حسن کدا بیان ورکی او خلق جهاد ترا غواړي نو آیا د پاکستان قانون او آئین کې داسې څه شته چې دغه پاټه باندې جماعت اسلامی باندې هم پابندی لګې دی شي
بالکل دې نشي او د پاټو پولیټیکل پاټه قانون هم شته دا نور فوجداري قانون هم شته دی آئین هم دا وایي چې داسې حالات پیدا کول کوشش کے وطن کے ملک کے خلاف پارٹی ہم بندے گی نیپ خلاف این پی نوا نیشنل آرمی پارٹی وا سیونٹیز کے انداز کے سر جوڑ سے
او دغه دغه عدالت تبا آیا حکومت ریاست بزی که یو عام قسم تلی شی
عام قسم تلی شی دا عدالت کول دا هر پاکستانی دا اغسر دا حق لگی چا پاکستان کے لیے دو سے حالات سو کول پیدا کول کوشش کی دا خلاف عدالت تلی شی حکومت دلش حکومت حکومت ریفرنس کالشی ہو عام شہری کالشی پٹیشن فائل کالشی
د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وو چې زموږ د همکار مجید بابر سره خبره کوله او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د غنی خان لیکلې دغه نظم باندې
زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخت سره بادشاہان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی خدایا ولې خوشحالی دې کړه نایابا ولې مال دې د ولې طاقت راکو
خدایا قلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سن لو یارا اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سن لو یارا ہمت نرا کرے غیرت رو رہا غیرت نرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام جبری کا ماتا بری کا مار کر نشام زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را حوصین لو یارا حوصین لو یارا مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس
ٹال را کا چھٹو آہ جہان دی فریق دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را آو سینل ہو یارا آو سینل ہو یارا
مشال لیڈو دو گے اردن کو اس راضی و ادبی راپور تا تیرا ورز بنو کی دا انجمن اردو او تنقیدی ٹولنے دا ادبی خدمات پر لڑ کے شاعران ادیبانو تا دا ایوارڈن ورکولو پینزو نو کتابونو دا مخکتن دستورو شوا چی دا خیبر پختونخوا یو شمیر شاعران ادیبانو پکی گڑونو کو دغا محال یو مشاعرم شوی دا عمر دراز وزیر دغل تا ورغلی و او دا راپور را لگلی دا
تیرہ ورځ بنو کې انجمن اردو او سپوږمۍ تنقیدی ټولنې په شریکه د پنځه نوي چاپ شوي کتابونو مخکتنې او ادبی خدماتو په لړ کې شاعرانو ادیبانو ته د ایوارډونو ورکولو دستور وکړه چې پکې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو نه شاعرانو ادیبانو ګډون درلود. لومړی برخه کې د پنځه نوي کتابونو سینګار د غزل سپوږمۍ ارباب رشید احمد فن او شخصیت د امن زیره او د ازغو په بيستره کې مخکتنه وشوه چې مقررینو یې خو به وستایلې او خامه یې په ګوته کړې. دویمه برخه کې د ادبی خدماتو په لړ کې پروفیسر محب وزیر، پروفیسر همایون همدرد، عمر دراز مروات او نادر خان علیل ترڅنګ یو شمیر شاعرانو ادیبانو ته ایوارډونه ورکړل شول. د پروګرام منتظم امیر زمان امیر مشال ریډیو ته وویل دا ادبی خدماتو په لړ کې د شاعرانو ډاډ لپاره د ایوارډونو ورکولو دغه دستوره جوړه کړې.
د پینځه کې توبه مخکتنه کوي او ان شاء الله موږ کوم د ادبی کاوش ته دا مې مهنت چې دا وي دغه سي جګي وسري سوتي دغه نه علاوه موږ هغه لیکوال شاعرانو او ادیبانو چې چا د پښته د ویرانی ژبه د براسو کردار ادا کړه د هغه ته موږ د ادب په حواله سره نه کې شخصیت په حواله سره ایوارډونه موږ ورکړي.
دغه دستوره تر اغله د پښتو وتل شاعر او ڈراما لیکون کے پروفیسر همایون همدرد وای دغه شان غونډونه د جبه او ادب پرمختګ کیږي.
ډیر نسبتا چې زه ګورم نه د بنو ملګری په دی والا ډیر فعال او ډیر متحرک دی او جذبه سره او د جبه سره او د ادب سره د غیر غمینی غیر اظهار تنه کیږي. د غزل شپه وسم ما ته یادېږي من حاصل کوم چې کوم پښتني غمینی د جبه سره او د ادب سره غمینی لرونکي او پرونکي خو خصوصي توګه باندې شاعرانه دی باندې داسې خلق دي چې دا خواسم د معاشري سترګې وي. نو زما په خیال مشاعره او یا دغه سه پروګرامونه د ژبې د ودې لپاره او د ترقۍ لپاره یو زبردست مثال ګرځېدي شه.
د پروګرام په اخره کې یو خوندوره مشاعره هم وشوه چې پکې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.
آئینہ کے ما تزان کرے گی ستا تماشا زما د مخ آئینہ کے کہے گی
دی نزک نزک نازنا اور رشمی نے آداگان تمستی لبریز وقتنا لمن دس پگلو کے
من متوستی د روایات یو حصہ د زمون د پختنو زونه پراتوی د وجرو مخیتا
دل تک گام پگام زلمنا ناروانی نمتل تک ہر دیتار پتاروں دا غریب روانی
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په اتمه نټه د پاسه دوه بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په څلور نیمو بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو د ریډیو سره سره زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. که تاسو انټرنیټ لرئ نو تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې زموږ خبرونه اوریدئ شئ. د غلطه زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوی تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلی شئ. زموږ د خبرونو په اړه باندې موږ ته مشورې هم راکولی شئ. موږ بحث کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو له ترتیب ورکو چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. پر روانه خپرونه کې د تازه راپورونو او تبصرو سره راځو او د دې خپرونې په پای کې د بختیار خټک په آواز باندې د باجوړ ګلونه دغه سندره واورې.
چاپیر پن انگریزانو روپے میں تیلے دار سر لراؤڑ دان رانو روپے میں تیلے دار سر لراؤڑ دان رانو یو جوڑ جامی دٹنگ دکور مال روڑا تاز تازا گلونا دری سلور مال روڑا لاڑ باج وڑت تم اس کور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا پخار کی کا تیارا ماں پٹا دو پختوں پر جنوک دلدارا ماں پٹا دو پختوں پر جنوک دلدارا دیر گنگرو گانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا کلاڑی باج تک مسٹور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا جین کو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس پاٹوار دغر دسر کا نہ میرا تلگے پاس پاٹوار دغر دسر کا گلنا فرحت پت بے تور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا لاڑی باج وڑ تم اس تور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا دندا سینا امیل کی میلا ونکی دد گبر دچینا مخصون کرشنا زما د پاکی آرانینا مخصون کرشنا زما د پاکی آرانینا گرگوری توری توری دکے مور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا لاڑی باج وڑ تم اس کور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا